او ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا د سمندري ځواک یا مرینز ځواکونو مشر وایي تر څو چې روسي ډلې په افغانستان کې ختمې شوي نه وي، امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې وي. د بهرنیو چارو وزارت د افغان سوداګرو پر وړاندې تاجکستان له لوري له څو ورځو راپه دې خوا د سرحد د تړل کېدو په اړه د هیواد له مقاماتو سره خبرې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ چاپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورې. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. اجرا ریاست وایي ټاکل شوی ده چې عبدالله عبدالله بنن پر وروستیو تحولاتو وینا وکړي. د ولسی جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیز بین الپارلماني کانفرنس کې برخه اخلي. او د هند پوځ وایي پاکستانی ځواکونو په کشمیر کې په ډزو کې د دوی څلور عسکر وژلي دي. د اجرایی ریاست ویان وایي په پام کې ده چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به پر وروستیو تحولاتو او د مسئلو د سپیناوي لپاره نن وینا وکړي. مجیب الرحمن رحیمی پرون ماښام په فیسبوک کې په دې اړه لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پر خپل فیسبوک لیکلي چې د دفاع له پخواني وزیر بسم الله محمدي او د جمعیت ګوند د رهبري هیئت له نورو غړو سره یو ځای د بلخ له والي عطا محمد نور سره چې حکومت وایي استعفا کړې ده د خبرو لپاره مزار شریف ته رسیدلی دي. تر دې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور ویلي چې د خپل استعفا په اړه د جمهور ریاست پریکړه نه ده منلې. هغه پرون په خپله وینا کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د لستوڼي مار وباله. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیز بین الپارلماني کانفرنس کې برخه اخلي. د عبدالروف ابراهیمی په مشرۍ یو هیئت پرون شنبه پاکستان ته لاړ. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې به په دې کانفرنس کې پر ګڼو مسئلو خبرې وشي.
د ولسی جرګې رئیس سره له یو پلاوي چې د مختلفو کمیسیونونو مسؤلین پکې وو پاکستان ته د درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته لاړل، او هلته به دوی تروریزم، صلح او د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابطو په مورد باندې سه جانبه خبرې کوي.
او د ترکیې په هیئت کې بیا دیرش کسان شامل دي چې مشري د ترکیې د ملي اسمبلۍ رئیس کوي. د پکتیکا ولایت په څو ولسوالیو کې هغه پوځي عملیات چې لس ورځې مخکې پیل شوي وو پرون پای ته ورسېدل. امنیتي چارواکي وایي دغه پوځي عملیات په ګومل، ارګون، منی او ګیانې ولسوالۍ کې شوي دي. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ وایي شاه محمد آرین پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دا تیرو لسو ورځو کې په پکتیکا کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه زخمیان دي.
د امنیت قوماندانۍ وایي وی په ګیانې ولسوالۍ کې یو پاکستانی پوځي ډاکټر هم نیول شوی چې د وسلوالو طالبانو درملنه یې کوله. که څه هم د ګیانې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو په دې عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبله ادعا کړې ده، خو د پکتیکا چارواکي دا مسئله نه تاییدوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند پوځ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې د دوی څلور عسکر وژل شوي دي. د هند پوځ پرون په یوې اعلامیه کې ویل پاکستانی ځواکونو په راجوري سیمه کې د دوی د سرتیرو پر پوستو ډزې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په وژل شو کې یو افسر هم شامل دی. د دې پیښې په اړه تر اوسه پاکستانی لوري څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ځواکونو تر دې پیښې وروسته د کشمیر په لاین آف کنټرول یا سرحدي کرښې په مختلفو برخو کې پر یو بل د درنو او سپکو وسلو ډزې وکړې. زرګونو اسرائیلیانو پرون په مرکز تلبیب کې په لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. مصدرچانو پر نتنیاهو تور پورې کړ چې په مالی فساد کې ښکېل دی. اعتراض کوونکو له ځانه سره لیکل شوي شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي وو صدر اعظم نتنیاهو مجرم او د هغه د حکومت چارواکي فاسد دي. په بیت المقدس کې هم سلګونو کسانو په حکومت کې د فساد او اختلاس پر ضد مظاهره وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بیا پر ځان د فساد تورونه ردوي، خو نوموړی پولیس تورنوي چې د تحقیقاتو د پروسې په پلمه له واک څخه د ده د لرې کولو هڅه کوي. د اسرائیل صدر اعظم تر اوسه پورې اووه ځله د بډې اخیستلو، فریب او اعتماد د ماتولو په دوسیو کې پوښتل شوی دی. په فلیپین کې یو استوایی طوفان او مځکې ښویدنې په لسګونو کسان مړه کړي دي. رویټرز خبري آژانس د پولیسو او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د چارواکو په حواله وایي چې په پیښه کې تر سلو زیات کسان مړه او لسګونه نور لادرکه دي. دغه طوفان د فلیپین پر ځینو ټاپوګانو راغلی دی او شدید بادونه هم ورسره لګیږي چې په یو ساعت کې سرعت 90 کیلومترو ته رسیږي. د راپورونو له مخې هر کال په فلیپین کې شاوخوا 40 طوفانونه راځي چې ځینې ډېر ورانونکي او وژونکي دي. او د امریکا متحده ایالات ویلي چې اوکرین په اسري دفاعي ظرفیتونو سمبالوي څو د نورو ګواښونو په شنډولو کې مرسته وشي. دا اقدام په اوکرین کې د امریکا ښکېلتیا لا پراخوي چې پرون شنبه یې د کرملین له خوا ډک عکس العمل وپاراو. دا په داسې حال کې ده چې کیف د اوکرین په ختیځ کې له هغو بلتون غوښتونکو سره په جګړه بوخت دی چې روسیه یې ملاتړ کوي. روسیې پرون سمدلاسه دغه پرېکړه وغندله او د امریکا متحده ایالاتونو یې تورن کړل چې د منځګړي په توګه د رول لوبولو پر ځای د جګړې اور ته لمن وهي. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. دا متحده ایالاتو د سمندري ځواک یا مارینز مشر قمندان پرون هلمند ته لاړ او دغلته له افغان مقاماتو سره خبرې وکړې.
دوه هم در تخفل ژمنه اظهار کړي چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخت وي تر څو پورې ترورستان او شکست خوړله.
د روزګان چارواکي وی مرکز ترین کوټ ته نږدې او شاوخوا سیمو کې لسګونه وسلوال په روسي عملیاتو کې وژلي دي.
سولا کفترخانه او ازرګې په استقامت کې دوام لري او ډېر لسترونې لرو. مثلا د سلو نه زیات مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د نړۍ په مطبوعاتو خبرونه کې د افغانستان په اړه اورو او دا هم اورو چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سوداګرو پر وړاندې د تاجکستان له خوا له څو ورځو راپه دې خوا د سرحد د تړل کېدو د موضوع په باب له دوشنبه سره خبرې روانې دي. په منځنی ختیځ کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تازه شخړو رپورټ هم په همدې خبرونه کې اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې تاندې څنګې او حقیقت څه دی دوه ونیس پروګرامونه خبرېږي. تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر و پورې په صفه ډول ووري. په ټولو سیمو ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ صفه 1290 اوریدل شي. د هلمند والی وای د امریکا د سمندري ځواکونو مشر ور سره ژمنه کړې ده تر څو چې ترسي ډلې مات شي نه وي امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا متحده ایالاتو د سمندري قوو مشر او د سمندري ځواکونو د قلوردو قومندان پرون په هلمند کې لوالي حیات الله حیات سره په کتنه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي مبارزې پر دوام خبرې وکړې. د هلمند والی وای کچېره د وسلوالو مخالفانو مالی سرچینه چې د نشې موادو د کارو بار له درکه تر لاسه کوي وچې شي د دوی تحرکات به هم ورسره ختم شي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د هلمند والی وایي په پرونی کتنې کې په هلمند کې د پوځي عملیاتو پر دوام پر دوه اړخیزو همکاریو او نور موضوعاتو خبرې وکړې. والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د امریکا د بحري قواوو مشر ریچارد سپینسر او د امریکا د سمندري ځواکونو د قل اردو قمندان رابرت نیلر په دې کتنه کې د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس وروستۍ ژمنه بیا تکرار کړه.
د امریکا د بحري قواوو وزیر ریچارد سپینسر او همدارنګه د مارین قوتونو د قل اردو قمندان نیلر راغلی و په عمومي آزاد هلمند باندې خبرې وشوې او همدارنګه هغه عملیات چې موږ تر لاس لاندې نیولي هغه ارزونه وشوله او د راتلونکو عملیاتونو لپاره او همدارنګه د دوه اړخیزه همکارۍ لپاره دلته خبرې وشوې. لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو رئیس جمهور معاون کابل ته راغلی و خپلې ژمنې اظهار کړې په هماغه ډول دوه هم دلته خپلې ژمنې اظهار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخت وي تر څو پورې ترورستان او شکست خوړله.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې کوکنار پکې زیات کرل کېږي. نیویارک ټایمز رسپانې درې میاشتې مخکې د افغان او غربي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې مخدره مواد د وسلولو طالبانو د عوایدو څه کم 60% برخه جوړوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وه په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو ځینې حملې سوي دي. دو ویل چې په دغو حملو کې وسلولو طالبانو ته د 500 میلیون ډالرو په ارزښت زیانونه اوښتي دي. د هلمند والي وایي په پرونۍ کتنې کې پر دې هم بحث وسو چې د وسلولو مخالفانو مالي سرچینې هم وچي سي. حیات الله حیات وایي د دولت وسلول مخالفان ډیر عواید د مخدره موادو د کاروبار له درکه ترلاسه کوي.
د هلمند یو د عمده نامنه دلایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده. د همدغې مواد مخدرو نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفین مصالحو پیسې لاس راوړي او دلته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي. نو هماغه ده چې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه عملیات به په همدې ډول باندې ادامه پیدا کړي تر څو وکولی شو هغه منابع چې د مخالفینو لاسته د دېنه لاسته راځي او یا د ملي او نړیوالې مافیا لاسته هغه له منځه ویشي.
د هلمند والی وایي اوس هم په دغه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې شدید عملیات سوي چې د هغوی ځینې کلیدي مشران پکې وژل سوي دي. ښاغلی حیات وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو 15 مهم قمندانان او سرګروپان وژل سوي چې په هغوی کې د هلمند لپاره د وسلوالو تش په نوم مرستیال والی او د سری قطعې قمندان هم شامل دي. د هلمند چارواکي تاییدوي چې لا هم 15 ولسوالۍ د وسلوالو په کنټرول کې دي چې په هغوی کې د مخدره موادو د تولید په سلګونو فابریکې فعال دي.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو هلمند ولایت د امریکا د سمندري ځواکونو یا مارینز د عمومي قماندان د سفر د جزئیاتو په اړه اوریدل. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان په سویل کې د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې له تیرو 4 ورځو راهیسې روانو عملیاتو ښه پایله ورکړې ده او ګڼې سیمې د وسلوالو له شتون پاکې شوې دي. د افغان پوس دغه هوایي او ځمکني عملیات د دې ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومترۍ کې دوام لري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی دی او په اړه یې دا رپورټ برابر کړی.
دا د افغان پوز غروال هم وی ټانګ دی چې څه په مرمۍ سوري سوري چې لما سره همکاري کوي څو ما د جګړې لومړی کرښته ورسوي ځکه په دغه سیمه کې د مرمۍ باران دی او هر ثانیه د مرګ ویروي. د افغان پوز دغه غروال ټانګ پر عمومي سړک نه دی روان بلکې د ملکی خلکو په هغه کورونه کې چې د شکیلو خواو لخوا په روانه جګړه کې لوټي لوټ سوي دي روان دی. افغان پوځیان وای زکه د ملکی خلکو په دغه کورونه کې زغروال ټانګونه تیروي د دې په خبرې چې پر نورو لارو وسلوالو طالبانو مینونه ځای پر ځای کړی دي. دا سیمه چې موږ پکښې روانو تیر شپه تر درنې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو خوش کړي او ترې تېښته کړي خو مرچلې لا هم پاتې دي. یو افغان سرتیری راته د تیر شپې د جګړې د سترګو لیدلې حال داسې ویلي
او دا ګرد د خلکو کورونه دی بس دینه د خلکو کورونه سرایونه ګوري ټول خراب کړي بس دا ګوره د خلکو سرای د دغه کې سوری بس لیدا خزه وګوره دا او دلته پټ و د دې زیننداخ کول مخپل ټانګونه پر اوز غلول شوبل پر اوز غلول دې ځکه یو د ناپرم پاتې او نور څه وش راکیټ او سکیل شیان هم پاتې وو زاین نه یو غرزول دی و تشتید نه
دا افغان پوز دغه عملیات له تیرو 4 ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومترۍ کې د وسلوالو د ځپلو په مخه پیل سوي دي. ځایي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو له منګولو راخلاصې کړي او لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه ځایي چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل سوی او 4 تنه نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې د 4 پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه کیمتی د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل
دغه منطقه چې فعلاً زموږ عملیات پکې اجرا کوو په نوم د 16 کفترخانه او ازرګي په استقامت کې دوام لري. په روانو عملیاتو کې تخمینا 2000 کورونا د ملکی خلکو کورونا موږ دغه ساحه د مخالفینو څخه پکه کړې ده. او دغه سیمه کې چې تاسو راغلي یئ ډېرې لاسته راوړنې لرو، مثلا د سلو نه زیات مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ښاغلی کمکی وای دغلته یې ځکه عملیات رو روان کړي د ده په خبره چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او په لویو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کوي. نوموړي وای یا د عملیات به تر هغو روان وي تر څو چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره نه وي خلاصه کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو او د عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د یادو عملیاتو له کبله سلګونه کورنۍ هم د خپلو سیمو بې ځایه سوي دي او زیات شمېر یې اوس تر شنه آسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ، د سولې سیمه، د جګړې لومړۍ کرښه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان سوداګرو پر وړاندې د تاجکستان له لورې له څو ورځو را په دې خوا د سرحد د تړل کېدو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. د دې وزارتوان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره یو طرفه تړل شوې ده او دلیل یې د تاجک مسؤلانو لخوا تخنیکي ستونزې یادې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له دواړو هیوادونو غواړي چې د افغان سوداګرو د میلیونونو افغانیو د زیان د مخنیوي په هدف دغه لاره پرانیسی. نور حال ل اکرام الله اکرام څخورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سوداګرو په وړاندې د تاجکستان د سرحد تړل کېدو په اړه له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تاجکستاني مسؤلینو د اقدام د تخنیکي ستونزو له امله دی او د دې هیواد چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به دا لار د افغان سوداګرو په وړاندې خلاصه کړي. دی وایي له نیکه مرغه د تاجکستان له لوري چې کوم دلیل یاد شوی دا یوه تخنیکي ستونزه ده او د لنډې مودې لپاره د تاجکستان لخوا دغه لار د افغان سوداګریزو مالونو پر وړاندې تړل شوی. هغه هیواد ژمنه کړې چې ډېر ژر به دغه ستونزه حل کړي او په دوشنبې ښار کې د افغانستان سفارت دغه مسله جدي تعقیبوي او موږ هیله لرو چې دغه سرحد ژر تر ژره د افغانستان د سوداګریزو مالونو پر مخ پرانیستل شي. سلور ورځې وړاندې د کندوز، تخار او بدخشان چارواکو ویلي وو چې تاجکستان د هغه افغانانو په وړاندې چې غواړي د هیواد ته سفر وکړي د خپل هیواد دروازې تړلي، خو د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو په وړاندې کومه ستونزه نه ده موجوده. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې افغان سفارت دا مسله جدي تعقیبوي او د دواړو هیوادونو د ګمرکونو مسؤلین په سیمه کې د تخنیکي ستونزو د حل هڅې کوي. د افغانستان په شمال کې پراته درې ولایتونه کندوز، تخار او بدخشان له یاد هیواد سره 1206 کیلومتره سرحد لري، خو تاجکستاني چارواکو ویلي چې د مخدره موادو قاچاقبران له همدې لارې په ګټې اخیستنې مخدره مواد تاجکستان ته قاچاق کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیام الدین پسرلی وای اوس چې د افغان سوداګرو په وړاندې د تاجکستان دروازې تړلې لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتې ده.
دغه سرای لار د افغانستان د تجارت او ترانزیت د پاره ډیره مهمه ده. زموږ غوښتنه د دواړو حکومتونو څخه دا ده چې باید دغه لارې په خلاصیدا کې مرستې وکړي. تجارت او ترانزیت په هر وخت او په هر شرایطو کې او په هر زمان کې امکان لري. موږ غیر سیاسي او غیر امنیتي خلک یو.
ښاغلی پسرلی له افغان او تاجکستاني چارواکو غوښتنه کوي چې ژر د افغان سوداګرو په وړاندې دا ستونزه پای ته ورسوي. نوموړی ټینګار کوي چې دا لار د افغان سوداګرو لپاره ډیره مهمه ده. په وینای همداسې تړلې پاتې شي نو نه یوازې افغان سوداګر او د افغانستان خصوصي سکتور ته به زیان ورسیږي، بلکې لامل به یو شمېر ګاونډي ملکونه هم زیانمن شي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لاین کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله و دوی تکالی کولای شو په چی شي کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. اوس هم له فرشتې جلال زید خورو چې د نړۍ مطبوعاتو خپرونې لوستې دي او د افغانستان په اړه د ځینو مقالو مهمې برخې راټولې کړې.
تر درې سوه زیاتو افغانو ماشومانو ته چې اکثر پکې تر پنځو کلونو زیات عمر لري، د زندان هغه خونه کور دی چې میندې یې پکې اوسېږي. دا له افغانستانه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې نوې مقالې سرلیک دی چې د ننګرهار د ښځینه زندان په اړه خبرې پکې شوې دي. د مقالې لیکوال راد نورلاند په زندان کې د هغو ماشومانو له منځه چې له خپلو زنداني میندو سره اوسي له نه کلن ذاکر الله سره خبرې کړې دي. د راد نورلاند په لیکنه د ننګرهار زندان د ښځو په برخه کې درې څلوېښت کوچنیان له خپلو زنداني میندو سره اوسي او په دې ماشومانو کې لږ تر لږه پنځه ویشت تنه ښوونځي ته د تګ په عمر برابر دي. ذاکر الله هم د ښوونځي د تګ دی. یوه بله ماشومه مینه نومیږي چې یولس کلنه ده. مینه د شیرینګولې په نوم د هغې ښځې لور ده چې د زنجیرۍ قتلونو په جرم په عمر قید محکومه سوې ده. شیرینګولې اجازه نه ده ورکړې چې مینه له زندانه وایستل سي او په دې ډول یې خپله ماشومه هم له آزادۍ محرومه کړې ده. د نیویارک ټایمز خبریال لیکلي ذاکر الله او مینه به د ډیرو نورو ماشومانو په څیر د خپل عمر زیاته برخه په زندان کې تیره کړي. سره له دې چې شای داسې زیات ماشومان د تک بل ځای نه لري، خو په عمومي ډول هغوی په افغانستان کې د داسې یو سیستم قربانیان دي چې مجرمانو ته اجازه ورکوي چې د خپلو ماشومانو د برخلیک پریکړه وکړي. نیویارک ټایمز څو ورځې وړاندې د افغانستان د زندانونو یوه سروې وکړه او پکې معلومه شوه چې درې سوه درې دېرش ماشومان له خپلو میندو سره په زندانونو کې پراته دي. په هغوی کې لږ تر لږه یو سلو درې تنه د پنځو کلونو څخه زیات عمر لري چې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره ځانګړو پالنځایونو ته د لېږول کېدو په شرایطو برابر دي. واشنگتن پوسټ په یوه مقاله کې چې پاملا کانستیبل او سید صلاح الدین لیکلي، په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو د امریکا د پوځ وروستو یو هوایي حملو ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو کارپوهانو نظرونه اخیستل شوي او لیکل شوي چې زیات کسان له دې چې پر لابراتوارونو په حملو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی خوشاله دي، خو په دې کې شک لري چې دا عملیات به د مخدره موادو پر تجارت یا د وسلوالو طالبانو پر مالي سرچینو زیات اغېز وکړي. د هغوی په باور د افغانستان په شپاړس کلنه جګړه کې د مخدره موادو کښت او قاچاق دومره پرمخ تللی چې شایي د بدلون راوستل به ډېر آسان نه وي. په آخر کې د مقالې لیکوالانو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات احمد سعیدی نظر اخیستی دی چې وایي د امریکا د ستراتیژۍ لپاره کوچنی هدف ټاکل سوی. کوچنی ماهی هر څوک نیولی سي، هغوی باید غټ کبان نهنګان ونیسي. یعنی د مخدره موادو په لویو قاچاقبرانو پسې باید ولاړ سي او سترې مافیایي کړۍ باید له منځه یوسي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه سبا په کابل لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې پاکستان د تورستانو له ملاتړ څخه د لاسه اخیستلو پر ځای له امریکا سره د تقابل لپاره روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره اړیکې ښې کړې، نو ښایي د امریکایي چارواکو وروستۍ توندې څرګندونې له همدې امله وي. د امریکا مرستیال ولسمشر په باګرام کې د جمعې په شپه پر پاکستان انتقادونه وکړل او په سخته لهجه د هیواد ته خبرداری ورکړ چې نور نشي کولای تر روسي ډلو ته پناه ورکړي. زمونږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو قدرت الله ځواک سره پر همدې مسأله خبرې کړې دي.
دغه د مایک پینس سفاره وندرنګ د المان د بارنیو کارو وزیر راو د دفاع وزیر عبدالطرافق دغه ټوله یوه موضوع څرګندوي چې سیمه مخ په بدلېدو ده، وضعیت سیمه کې او د دې بدلون یوه ځانګړنه ده چې هغه په راتلونکي کې به پاکستان هغه رول پای درلوده نه به لري. اوس نو دا زموږ پورې مربوطېږي چې موږ به څونه له دې نه استفاده کولای شو له دې بدلونونو نه او د افغانستان د امنیت لپاره له دې نه په هغه
بلې زوک صاحب د امریکای د ولسمشر مرسیال همدارز ویلي چې نور د ترهګرو روزل چې د دوب خبره په پاکستان په خاوره کې کیږي دا د منلو خبره نه ده او دا باید ژر تر ژره د غلړې متوقفه شي. بل انتخاب څه کېدی شي چې دوی دې وکړي شي چې پاکستان عملاً مجبور کی دی ته چې په دې برخه کې عملی اقدامات
وکړي. پرته کوم شک چې د ټرمپ له راتګ سره هغه پالیسۍ چې په خوانی ولسمشرانو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو درلودل په هغه کې ځینې بدلونونه راغلل. خو به د پاکستان سره د یو دوست او د یو ملګري هیواد پاکستاني کلم کېده. د پاکستان سره نظامي مرسته کېدله، د پاکستان سره په امنیتي برخو کې نړیواله کچه باندې مرسته کېدلې، همدارنګه اقتصادي مرستې اوسره کېدلې له پاکستان سره. د ټرمپ له راتګ سره دغه موقف د امریکا د متحده ایالاتونو تغییر وموند، او دا تغییر د ورځ په ورځ د پاکستان په توان باندې ورو ورو تاوي. وروسته له دې چې پاکستان خپلو هغو خپل بهرني سیاست ته همدارنګه په سیمه کې بې ثباتۍ هغه سیاستونه چې دی لري هغه یې ګوښه نه کړل، او همدارنګه یې له روسیې او نو له روسیې سره هم چې اړیکې پراخه کړلې، بالاخره امریکا متحده ایالاتونه دې نتیجې ته ورسېدل چې اقتصادي بندیزونه او همدارنګه هغه نور تهدیدونه چې وو له هغو نتیجه نه ده ورکړې. بنا پراحت سره اوس دغه موضوع یادوي، او زه فکر کوم راتلونکی ګام به دی که چېرې پاکستان خپلو دغو کړنو ته ادامه ورکړي، دغه د هغه کړنې چې هغه سیمه او نړۍ بې ثباته کوي په روسي لحاظ باندې دغو کړنو ته ادامه ورکړي. دا لرې نه بولم چې د پاکستان د تجدید لپاره د اقدام
وسي. نو څه فکر کوئ چې په سیمه کې له دغو هیوادونو سره د پاکستان اړیکو ته په کتو او دا چې په دې وروستیو کې دغه اړیکې لا پسې ښې کړي دي، څومره د دې امکان شته چې امریکا متحده ایالات دی وکړی شي د فشار له طریقه پاکستان دې ته اړ کړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې رښتینې اقدامات وکړي؟
ګوري، پته له کومه ښکته چې دغه هیوادونه چې موږ یې نومونه واخیستل، دوی په یو ډول نه یو ډول باندې د امریکا متحده ایالاتونو ګټو سره ځان نه غواړي چې مخامخ نه شي، نو نه روسیا او نه هم برېټانیا او نه هم ځینې نور هیوادونه چې اوس مهال شاید پاکستان سره ښې اړیکې ولري. او په دې کې مو شک نشته چې دغه هیوادونه له پاکستان نه که کومه استفاده هم کوي، دغه ابزاري استفاده ده د وسیلې په توګه استفاده ځینې کوي. خپلې اړیکې دوی نه غواړي چې د پاکستان پر سر له امریکا متحده ایالاتونو سره خراب شي.
پر پاکستان د امریکا فشارونه او پاکستان ته د امریکایي مقاماتو د ورستیو ګوت سندونو او خبرداریو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو قدرت الله زواک څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا کریسمس په درشل کې په بیت لحم خرګوټ کې د فلسطینی ترس کوونکو اسرائیلیانو اسرائیلي ځواکونو ترمنځ بیا شخړې تازه شوې دي. دا شخړې په داسې وخت کې شوې چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر له اعلان وروسته په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه سپه پورته شوې ده. صالح محمد صالح په رپورټ لري.
دینی فلسطینیان چې د سانتا کلاوز یا بابا نوبل کالی پتن کړی و، له اسرائیلي ځواکونو سره په شخړه واوښتل. شخړه د شنبه په ورځ د لویدیځ غاړې په بیت اللحم شارګي کې وسوه چې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د سیمې له کبله یې درناوی کیږي. اعتراض کوونکو د فلسطین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول، شعارونه یې ورکول او لاسي زنګونه یې کړنګول. د اسرائیل ځواکونو د اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره وشکې بهونکي ګاز وکارول. د بیت اللحم پیښه د هغو اعتراضونو لړۍ ګڼل کیږي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اعلان وروسته پیل شوی دی. ښاغلی ټرمپ د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ، او ویې ویل چې له تل ابیب څخه به د امریکا سفارت دغه لرغونی ښار ته ولیږدول سي. په وروستیو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر امانویل ماکرون سره تر کتنې وروسته وویل نور به د منځني ختیځ په باب د امریکا د سولې هیڅ کوم پلان ونه مني. په بیت اللحم کې د فلسطیني اعتراض کوونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ تر دغو شخړو دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې 138 هیوادونو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تازه اعلان په مخالفت کې رای ورکړې. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ویان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د غرای اچونه د فلسطین لپاره یو بریا وبلله، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وویل د امریکا به دا ورځ په یاد وي، د غرای اچونه به د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو په وړاندې چې په ملګرو ملتونو کې یې د هغې په خبره د امریکا بې احترامي وکړه، د امریکا پر چلند اغیز وکړي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د غرای اچونه رد کړه، او ویې ویل چې دی به یې ونه مني. هغه د بیت المقدس په تړاو د امریکا د ولسمشر د دریځ له کبله د هغه مننه وکړه.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو دا اړیکو شمیرې 0999405340 0972255.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد خپرونې په دوهمه برخه کې تاند څنګې او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه اورېدلی شئ، خو اوس 3:30 شوي دي. پام وکړئ د مهمو خبرنو لنډیز ته. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي عبدالله عبدالله به نن په وروستیو تحولاتو او د مسئلو د سپیناوي لپاره وینا وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې چې په پاکستان کې جوړیږي ګډون کوي. د پکتیکا ولایت په څو ولسوالیو کې هغه پوځي عملیات چې لسره دي مخکې پیل شوي پای ته رسېدل او چارواکي دا ردوي چې ګواکې په ګیانې ولسوالۍ کې په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هند پوځ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې څلور هندي سرتیري وژل شوي دي. زرګونو اسرائیلیانو پرون په مرکز تل ابیب کې په یو لاریون کې د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. مزر چانو نتنیاهو تورن کړی دی چې په مالی فساد کې ښکیل دی. او په فلیپین کې یو استوایی توپان او د مځکې ښویدنې په پیښو کې لسګونه کسان مړه شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
نفر چې اور اخلي خپل لمن نه اخلي اول افراد ما اول چې شوقي او دم او دم وي وهم
اسمه لازم او د بو اخم چې اخوان په بل کې بس مغه چې و مې وکړ چې اوس او سره اخته است.
دا د هغه دوه ځوانانو خبرې دي چې په نشه توکو اخته شوي، خو پښتنه دا ده چې دوی او د دوی په سیر نور په زرګونه ځوانان څنګه په مخدره توکو اخته کیږي. په دې خبرونه کې غواړو په همدې موضوع خبرې وکړو او تاسو ته درخیو چې په کومو ځایونو او کومو خلکو سره په ناستې ځوانان په نشه توکو اخته کیدی شي، ترڅو ځوانان له داسې ځایونو او خلکو ځان وساتي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې ده، زه ناجیه صافی وړاندې کوم. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د ارقامو له مخې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې په نشه توکو روږدي دي، چې یو لویه برخه یې ځوانان جوړوي. د دې وزارت د خپرې شویو شمیرو له مخې کال په کال د نشه توکو استعمالونکي ډیریږي. په 2015 میلادي کال کې 940,000 کسان په مخدره توکو اخته وو. په 2016 کال کې د غشمیره 1.6 میلیونه کسانو ته ورسیده او اوس له 3 میلیونه ډیر کسان مخدره توکي استعمالوي. په افغانستان کې د نشه یي توکو کار د توکو ته بېدریغه او داسې کمپاین چې ګنی ذهن مو آراموي، له نشه یي ملګرو سره ناسته، د شوق او فیشن په خاطر د نشه یي توکو استعمال او ډیر نور عوامل سبب شوي چې ځوانان په نشه یي توکو روږدي شي. خو نه دا ده چې د کثافاتو په ډیرانونو او د پلونو لاندې ناست ښکلي ځوانان څنګه لومړی په نشه یي توکو اخته کیږي او څنګه خپل ژوند بربادوي؟ زموږ همکار همایون هیواد د کابل په یو شمېر سیمو کې ګرځېدلی او له روږدو ځوانانو سره یې په همدې اړه مرکې کړي.
درنو ریدونکو، د کابل په ډیرو سیمو کې هغه که د سیند په غاړه وي، که د سیند په منځ کې وي، که د پلونو لاندې وي، یا هم داسې ځایونو کې چې کثافات پکې پراته وي، هلته ډیر ځوانان راټول شوي او مخدره توکي استعمالوي. موږ په دې خپرونه کې غواړو له دغو ځوانانو سره په دې اړه خبرې وکړو چې لومړی ځل چیرته او څنګه په نشه یي توکو اخته شول، چې بیا بالاخره نتیجه دغه شوه چې دوی په یو ډیر بد وضعیت کې اوس په داسې ځایونو کې چې د دوی لشان سره مناسب نه دی هلته ناستی او مخدره توکي استعمالوي. وړاندې یو کس چې یو کونج ته ناسته وضعیت هم ښه نه دی ډېر ورزو له هغه سره غواړو خبرې وکړو چې لومړی ځل څنګه په نشه یي توکو اخته شو او چېرته یې دغه نشه یي توکي پیدا کړل او اوس یې حالت څنګه دی؟ درنو اوریدونکو دا اوس له داسې یو ځوان سره ولاړ یو چې دی دغه نشه یي توکي استعمالوي. له ده سره به وغږېږو. دی نه غواړي خپل نوم راته واخلي، خو پوښتنه به ترې وکړو چې څنګه او په کوم ځای کې په لومړي ځل مخدره توکي استعمال کړل.
اوله پیره دی ما اوله چې شوقي او دم و دم مې وه همېسر له خبرې هغه کوم نفر سره چې ما دم و هغه تشویق کړم چې دا کې لیوال مې وو هغه خپله بس هغه په ده خاطر باندې زه پیره واړولم چې د هغه خپل هغه عمل پیسې به ورسره نه وي. په دې خاطر یې زه پیره واستم چې د هغې عمل بس ما سره مفت او پوه شو دغه ډېر وخته پورې لکه دغه دوه درې ورځې کېږي چې هغې سره ما خپل لین دین قطع کړی او عمل مې کم کړی او غواړم چې انشاءالله تعالی آینده یې بېخي خوشې کړم.
ستا په باور ځوانان باید له کومو ځایونو او کومو خلکو څخه ځان وساتي چې په نشه یي توکو اخته نه شي؟
ځوانان یې بس هغه خلکو نه ځان وساتي چې په کورو په کلي کې چې پوهېږي لوچک ده، غل ده، عملي ده، نو چې دغه چار څه وهي که نه نو باید هغه سره هم کېنه نه پوه شوې بې ځایه خلکو سره دي نکینی بی جای خلقو سره دی نگردی چه عملی کیگی مثال خبری نمیم بدیگی پی او بل اللہ ربانی مغا کیگی نو بی جای خلقو سره باید کینه نی پوش بین و دیش دقا خلق او رخ لی کانه دقا دی خپل لمن نیخلی خپل یار نیخلی خپل دوست نیخلی نو پا دقا لارک تشویقی او دم من با نیم دم پی او وحی نو بعد دقا نا چه کلا پا که اختزی باز بیا پا خیمان ایچ لاز سراخ هم پریدم پا کم آلاره پریدم مثال خبری کلی که بیتی بارشی مور پلار تا بیتی بارشی اندیوالانو تا بیتی بارشی سوک دلست په اعتبار پی نه کوي وای دا ملي ده پولري ده. نو هر ځوان ته دا پکار ده چې دا ډېر مردار عمل ده او بس ځان ترې وساتي ځوانانو پوه شوې.
او اخري وعده خو دې دا ده چې ته به پرېږدې؟
انشاءالله تعالی دا مې د خدای سره وعده ده هغه آینده تصمیم شي ما کوم دله خیره سره شي دغه وظیفې دله خیره سره شم زه نور نه وهم.
زما نوم نور رحمان دی، پخوا د راډیو تلویزیون سندرغاړم. پیغام مې ځوانانو ته دا دی، بس کړی نشي بس کړی ځوانانو چې ځوانان وي وطن څوک اباد وینا ځوانان کد چارو صورت پکارو ځوانانو بس کړی نشي بس کړی ځوانانو زما دی ووري دا نشي دینا کوینا ځوانانو
نوم راته وایې؟
نوم خلیل الله ده.
په لومړي ځل څنګه په مخدره توکو اخته شوې؟
والله اول ځل همدغسې راغلم چې ومیلی ده دغسې ډله خلک ناست یم دغه مواد والا پوه شي کېناستم زه اوس سره پوه شم لازی او دود به ووهم چې دا خوا مې په بله کې بس همغسې ومې وهه زه تر اوسه اوس سره اخته یاست.
ته چې کله راغلی دلته د دې خلکو حالت دې ولید؟ مثال دوی په داسې ځای کې ناست و، جامې وضعیت یې ښه نه و، نو بیا ولې دې دغه لاره انتخاب کړه چې ته هم له دوی سره کېنې او دغسې شې؟
ما بله چاره ونه لیده زیاتې پوه شول همدغه لاره په ده ما انتخاب کړ.
خپله اوس پښیمانه یې چې دغه نشه یي توکي دې استعمال کړي دي که نه؟
دا خپل روزګار چې وینم پوه شول بېخي له سره سره پوه شول له ځوان نه پوه شول بېزاره یم.
دا د نشه یي توکو د لاسه
خامخا یو د په ما پرېښوده په هغې کې شبخانه کې خټه جوړ سولم نه میاشتې مې پرېښوده بس بېکارۍ له وجې بېرته په همدغه راو په ده چې سړی پوه شي دغه عمل پدې دي او مصروفیت ولري په هغه مصروفیت چې اخته شي ګله پرېښودی شي دا شاید شي او مدا شاید چې یوارې په زه به کېښوده چې پکې بېکاره یې بیا خوشتن همدغه بشي منډې وکړي او چې کار ولري بیا دغه اندېښنه یې دغه شي اندېښنه یې سره دې ورکېږي کېدای شي له ځینه دې ووځي اما دغه بېکاري چې ده پوه شوې ټول یو اندېښنه بېکاري دی او اندېښنه دا یې ده.
نورو ځوانانو ته د پیغام څه دی چې هغوی له دغو نشه یي توکو ځان لرې وساتي؟
والله دا خو ښه کار نه ده. زه خو د غواړم چې دغه څه چې ځوانان دي دغه عمل پرې دي دا عمل پوه شي مسلمان لپاره اسلام لپاره چې ښه شی نه ده په ده چې پوه شي له انسانیت نه له دغه پوه شي شرابت نه لرې کوي دا داسې یو عمل ده چې پوه شي هماغه ګوشه ناشتې ځان ټول دنیا پوه شي څه په بله شي
باز یې مغه خپل غم کې ډوبې یو ډول غم هم د سرني دا دغه شی یو پیل ده زه تې سه هغلته مړه یم پلوت یم ګوره ګوره دلته چې ته پوهشلې نشه ونه لرې زه تې همغه مړې قصه کښې نه دا دغه شی یو مردار خوی هغه لرې خواص لرې
الله پاک دې ښه کړه
کور ودان
درنه اوریدونکو دلته یو مور هم ولاړه ده راځي لدی سره هم خبرې وکړو ک لومړی خپل نوم را ته وایي او دا چې څنګه دلته راغلی یې
اسما بی بی عائشہ ولادت غلام نبی
زمانو بی بی عائشہ د غلام نبی لوریم د خپل زوی لیدل ترغلیم په هوټل کې می کباب واخیست لستونی می تیر نشو اولاد دی څنګه وکړم زوی می دلته نشي تو کی چوی د اسکار وو خپل قومندان سره جګړه وکړه بیا په پولیس چرخی کې بندي شو همالته په زندان کې په نشو روک دی شو هر وخت په سیراځم بیا یې می پیسې ورکوم چې وختان دی جوړ کړه کالی دی واغونده خو چې کالی واغوندی بیرته دلته راشي
ماس کالای خوده که می پوشه پس نمی جمید
خا زوی مو چې نشه تو که استعمالوی که داره تو چې د کور وضعیت مو څنګه ده
بیخی دیگر وزگاری خانه خراب
د کور وضعیت مو خراب دی زره می بیخیل غمونو ډک دی دا تو ورزی که گی چه مور می هم مره شوی ده دیر خفایم لیوی خواه دیالک تزل خورم لبلی خواه بکوری تزبریگم بیخی مجبند تریخ دی ما خو لخدای داسی اولاد نو غوخته ما دوی پا دیر زحمت لوی کرل کور پا کور می کار کرده چه دوی غاٹ کرم خوچ غاٹ شول آخر دی سرحد تا ورسیده
اولادای خونه کلان کلمه نی بای سرحد رسیده ما خونش
در نوریدن که دغه مور لستر گوخ که را روانی دیا و هغه هم د خپل زوی په خطر چه نشه تو که استعمالوی دا نوری خبری نشه که ولی خموک دا هیل لرو چه دا دی زوی خشی چه دا دی پسیر بیا هیس کل بلا مور د خپل زوی لپاره و نجاری او بل هیت زوان پا دغو نشه تو که اخته نشی
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل په نشو ډیر اخته شوي ځوانان د نشي ملګرو ناسم چاپیریال ناپوهی او په دې خاطر چې د نشو خوند وګوري د غوتو کوته مخه کړې وه خو څنګه کېدای شي چې ځوانان له دغه سي خلکو او چاپیریال څخه ځان لري وساتي راځي د دوو ځوانانو خبرې واورو
نوم یې نوز د تخلص تنویر کوم تر ټولو اهم لارې دغه چې خپل غم دې په داسې کاذبه خوشحالي باندې نه غلطوي یو انسان کچیرته هر ډول مشکل سره مخامخ کیږي نو هغه دې ځان مصروف وساتي او تر ټولو ښه مصروفیت چې دی هغه د کتاب مطالعه ده او که څوک د کتابونو سره دغه رابطه ټینګه کړي نو زه باور یم چې هغه به دغو شیانو څخه ډېر لرې وي
نومې عبدالحق سلام زوی دی ښه خبره خو دا ده چې سړی هغه ملګري وپېژني چې یو په نشو باندې روږدي دي او بل هغه خلک چې کله دې وکتل چې تشویق کوي که نه هغه ملګري چې ورو یاره یوه ورځ باندې هېڅ خبره نه ده په یو لږې باندې نو څه خبره ده له دغسې ملګرو نه ورو ورو فاصله ونیسي بل هغه چې پخپله به د نشو باندې روږدي دي او همیشه نشه کوي بل هغه ملګرو چې دوی خپله دغه کار نه وي کړی خو مګر د نشو غوره کوي خلکو ته د غو تونه ورته کوي چې پلانی نشه کړی و بل هغه سندرو چې دغه د مستۍ او د نشو د ښېګڼې صفتونه پکې راغلي وي لغه سندرو هم ځان وساتي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت څه دی
د ولسی جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغې پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی چې له مخې د کابل ګارنیزون له تیر یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو او د تورو شوخو د موټرو د درولو کمپین پیل کړی دی د حیرانتیا خبره خو دا ده چې د ولسی جرګې د غړو لخوا دا غبرګون په داسې حال کې ښودل شوی دی چې په وار وار سره د ولسی جرګې همدغو غړو د کابل ښار امنیتي چارواکي خپلو غونډو ته وربللي او د غیر قانوني وسلو او تورو شوخو موټرو پر موجودیت یې ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي که څه هم د ملي شورا یو اساسي دنده د قانون جوړول دي خو ډېر کله لیدل شوی دی چې د ملي شورا غړو قانون مات کړی او آن د عامه نظم د ګډوډولو سبب ګرځېدلی دي حقیقت څه دی د دې ونې خپرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې او د خپرونې میلمه مو د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون دی
پلوه کې د قانون په عملی کېدو باندې او په دې کې د پارلمان رول همدارنګه ځینې داوی دا موجود دي چې په یو په ځینو برخو کې د پارلمان غړي خپل قانون ماتي.
شکر اخ په حقیقت کې قانون د دې لپاره وځي کیږي چې انسانانو ته سہولت راشي او په عین زمان کې باید په ټولو اتباعو نه په یکسان یا په یو شکل باندې تدبیر شي. نه رئیس جمهور ما فوق د قانون دی، نه وزیر ما فوق د قانون دی، او نه هم وکیل ما فوق د قانون دی. دا چې درې ګونې قواوې په خپل منځ کې قانون اساسي او نور نافذه قوانین ټول نقضوي، بیا د دې په خاطر چې د خلکو په اسهانو کې یوه قوا خ راشی یعنی خ فکر د دې په مورد کې وشي او د بل قوې په مورد کې بد فکر وشي، نو دا درې واړه قواوې کوشش کوي چې دا ګند په یو بل باندې ورواچي. الان چې درې واړه قواوې پاتې راغلي دي د قانون په تطبیق کې، بل خصوص حکومت په تیر بیا دغه حکومت د نامشروع حکومت چې همدا اوس پراس کې خاغلی غنی او خاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی، څومره چې قوانین د دوی په موجودیت کې نقص شوی دی، زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ټول تاریخ کې به دومره قوانین نقص شوی وي لکه دوی چې نقص کوي.
یعنی دا دلیل جوړېدلی شي که چیرته وزیر یا بل لوړ پوړی چارواکي قانون مات کړي، د پارلمان وکیلان قانون باید مات کړي.
ګورې ما په خپله مرکه کې څو ورځې مخکې وویل چې زه یم ماتوم دا قانون د دې په خاطر چې رئیس جمهور یم ماتوي، وزیر یم ماتوي. زما اصلي پیام اولس ته یا حکومت ته دا و چې کله چې پر راس د حکومت کې قانون نه تطبیق کیږي، نو لاندې خود به خود ټول د دوی نه دا زده کړه کوي او قانون په ځان نه عملي کوي. ما په خپل مرکه کې دا ویلی دی، بیا هم د تاسو د لارې تکراروم، کچیرته خاغلی غنی په ځان باندې قوانین تطبیق نکي، کچیرته خاغلی عبدالله په ځان باندې قوانین تطبیق نکي، کچیرته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نکي، په اول قدم کې به قانون زه نقضوم. رئیس جمهور دیکتاتورانه شکل باندې د ولسی جرګې ټول مصوبې نقضوي، د افغانستان نور نافذه قوانین نقص کړی دي، اساسي قانون نقص کړی دي. په عین زمان کې د کورنۍ خغل اجمل غنی چې په خپل ذات کې هیڅ نه و وابستګي په د افغانستان په حکومت یا په درګونو کوو په سینه لري، هغه کینی په وزیرانو شورا کې او وزیرانو شورا کې په جلسات مخته وړي چې دا د افغانستان
مشخص موضوع ته خغله مامین صاحب د خلکو اداوي چې کومې دي هغه یوازې موږ د غنن کوم باسي کو د پارلمان پر ځکه پارلمان هغه زید چې دوی خپل قانون جوړي. دوته ډیر انتقادونه هم دغه دي چې په نسبت د نور وړخونه په پارلمان کې خپل وکیلان انساسي د غزواب موږ د ټول وکیلانو په اداري هیئت په استازولۍ باندې ووسی. د خلکو ډیر انتقاد په وکیلانو باندې دا دي چې په مختلفو برخو کې همیشته لپاره دوی قانون مات کړی دی. مطلب
سوال بیا په دې کې دی، ولسی جرګه ځکه ډیر د سوال لاندې راځي چې د ولس سره په ارتباط کې زیات شمېر وکیلان دي. د وکیلانو روزمره رفت و آمد د ولس سره د دوی ټول هغه غیر قانوني کړنې چې کوي هغه ولس ویني. د شک نسته چې مقننه قوا یا وکیلان قوانین نقضوي.
خو که په نورو ارګانونو کې څوک د قانون نه سرغړونه کوي، لوړ پوړي جنرالان چې دي هغه زندان ته ولېږل.
لکه فرض وکړه څوک
د وزیر داخلي یو ریپورټ ورکړلی چې په لسګونو جنرالان چې دي هغه د فساد او د مختلفو تورونو باندې حکومت څارنوالۍ ته معرفي.
نو که څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، خو زم منایست معاون اول د ولسی جرګې جګ شوم رئیس د پارلمان او د دارنشا رئیس په معرفي کړل څارنوالۍ ته، ولې متاسفانه چې هغه حکومت دی چې برخورد سیاسي کوي او نه معرفي کوي. که چېرته داسې په تیره کې ما د یو سلو شلو میلیون ډالر قرارداد په وزارت دفاع کې چې پاغي کې لوی فساد وو، ما یې مخنیوی وکړل. د هغې په سر باندې دا جنرالان موږ معرفي کړي دي سرنوالۍ ته او بالاخره بندیان شوي دي. په دې کې د یوې قوې اجرات نه دي چې دا اجرات
حکومت وایي دوی دپاره تر ټولو لوی خنډ چې خنډ ګرځېدلی شي او د دوی دغه پروسه ټکنۍ کولی شي هغه پارلمان دی، ځکه د دغې وروستۍ مصوبې په وړاندې یوازې وکیلان ودرېدل، نور څوک نه دي ولاړ.
ګورې وکیلان د دې په خاطر درېږي چې وکیلان ناتوانه دي، وکیلان باندې ښه تطبیق کیږي، ولې هغه څوک چې تطبیقونکي دي، فرض وکړه زه تاسو ته ووایم چې رئیس د امنیت ملي یواری لطفا که دو دوی دو موتور و ششی و گوری چه سپینی دی که توری دی یواری و گوری دو دوی پلیتونه چه آیا داگا پلیتونه دا دیگه موتور سر مطابقت که هیچ چوک نست چه دا کنترولو که ما بار بار ویلی دی مشکوک افراد و اشخاص دی رئیس دی امنیت ملی دی ستانگزی پا کور که ما لیدلی دی اگه اشخاص و افراد چه حکومت گرد پسی گردی چه چرتی باید ونیسی ولی هیچ چوک ننیول که
دی دیگه پارا چه قانون پا طول بانی عملی شی لاره هم دغه ده چې باید وکیلان مخالفت وکړي د مصوبه کنه دا لاره ده چې په پارلمان کې دغه موضوع باشي دی بل اړخ نه بیت حکومت فشار راوړي تر څو په ټوله عمل کې
موږ دوه رقم فشارونه لرو یو مثبت یو منفي مثبت هغه فشارونه دي چې موږ بار بار د حکومت نه غوښتنه کوو چې د ولسي جرګې مصوبه ته احترام وکړي تطبیق کړي اجرایه کارونه ستاسو په غاړه دي باید اجرات وکړي کله چې نه کوي اول ما وویل چې په تورو شو موټرو کې ګرځم پروام د هیچا نه ساتم تر څو پرې دغه زما مرکه یا دغه زما د شیشو د موټرو شیشې وي چې بالاخره راووتل او نن اجراءات روان دي دا منفي جهاتو چې موږ ورکړو بیا هم وایم چې ښاغلی غني اساسي قانون نقضوي زه به د ده نه دوه چنده پورته نقضوم چې ښاغلی عبدالله اساسي قانون نفذه قوانین نقضوي موږ به یې هم نقضوو دا د دې په خاطر چې تر څو یو لویه ګډوډي راشي اولس را پاسیږي هم د مقننه قوه په مقابل کې هم د حکومت په مقابل کې هم د قضایه قوه په مقابل کې بالاخره د هغه غیر قانوني اجراءات چې د ترسره
کېږي یعنې څه فکر کوئ چې د اولس په راپورتول او ګډوډۍ کې د نظام ګټه ده
ګورئ موږ اولس د دې په خاطر راجګوو چې قانون تطبیق شي
خو په تیرو کې خدای تجربه ثابته کړې ده کله چې دغه د ولس راپورته کېږي او ډلې ټپلې جوړېږي او ګډوډۍ رامنځته کېږي تاوان نظام او ملک ته زیات پاتې شي
نو بیا د ولس ویده شي لکه دا ویده چې دی دغه رقم د ویده بیا د ولس غوښتنې نه کوي نه د وکیلانو نه غوښتنه کوي نه د حکومت نه غوښتنه کوي نه د قضایي قوې په فساد باندې سترګې پټي بیا د پټي دی کې قرار یې کده ویده شي هیڅ مشکلات نشته افغانستان جوړ تیار دی مشکل نه لري
د ډیرو خلکو انتقاد هم دغه و چې او هغه مشخصا د ولسي جرګې ځینې وکیلانو پورې چې د یو وکیل څو موټر په یو پلیټ باندې دي دا یې تاسو معنی
معقوله ده د یو وکیل د ډیر زیات موټر په یو پلیټ باندې دي ولی دغه حکومت دی چې د مقننه قوې د لپاره حتی پلیټ نشي تیاروي
خو د دوی تعداد به تنه زیات غوښتنه به تنه زیاتوي
خو که چېرته پلیټ ورکړل شوی وي زه فکر کوم زه وکیل یم بیا د یو مقننه قوې معاون یم اول به ما دا پلیټونه درلوده
اند اوس چې کوم پلیټونه دي ټول جالي دي
ټول جالي دي اکثریت خپله د پولیسو په صفو کې په وزارت داخله کې اکثریت موټرونه پلیټ نه لري په قضایه قوه کې اکثریت موټرونه پلیټ نه لري یعنی د قانون د تطبیق په خاطر باندې کله کله غیر قانوني کارونه هم سبب د دې ګرځي چې قانون تطبیق
شي موږ یوازې باس نن چې د پارلمان په اړه دین تاسو یوازې نه لارم دا ورته ګوري چې ته په نورو غنونو کې قانون ماتونه کیږي باید وکیلان دې مو کې
زه د څه فکر کوم چې هغه قوه چې اجرایه قوه ده او په قوانینو باندې باید اجرات وکړي او قانون باید تطبیق کړي کله چې نه تطبیق کوي دا ګډوډي اوتومات درې وړ قوه او تنظیم یعنی فرض وکړئ موږ یو قانون تصویب کړل کله چې اجرات په دې قوانینو باندې نه کېږي د دې قوانینو ګټه څه هیڅوک نه غواړي چې حقایق ووایي ټول د دې نه تشویش او ویره لري چې موږ باید خپل قوه پاکه وګڼو بل قوه باندې دا ګند ورواچو نه زه تاسو ته په ډاګه وایلی سم چې هم په ولسي جرګه کې خلاف د قوانینو اکثریت وکیلان کارونه کوي هم په مقننه قوه کې هم په قضایه کې
د قانون د ملکیتولو برخه کې ستاسو نظر څه دی حل لارې څه ده
زه وایم چې تفکیک د قواو باید مراعت سي درې وړ قواو چې څوک چې قانون تصویبوي مقننه قوه قانون چې کله تصویب کړي رئیس جمهور باید دې ته په ډېر درناوي سره وګوري تدبیر ته ولي توشیح کی قوانین چې موږ ورلي ګوغه باید توشیح شي اجرایه قوه باید مطلق تطبیق د قانون وکړي او قضایه قوه په خپلو کارو کې باید استقلالیت ولري او د هیڅ چا د فشار لاندې نه په صورت قانون تطبیق کیږي وکیل نه ټانک لري نه توپ لري نه مزریدار لري چې وکیل باندې قانون تطبیق نشي
خو هم ځینې وکیلانو سره څوک چې تورې شیشې ګرځي هغه ثقيله سلام شته دي
هغه ثقيله سلام چې شته خپل د رئیس جمهور ورکړی ده تاسو تر سي دي درې څلور پنځو کسانو هغه زورور وکیلانو
تاسو په کله هم دغه چې باید دغه ثقيله سلام تنه ټوله شي
تابع خبره ده زه څلور کاله په ولسی جرګه کې په ټاکسي کې راغلم ولی بالاخره پوه شوم چې دغه وطن دغه هیواد دغه حکومت دغه رئیس جمهور دا هغه اشخاص او افراد ته څوک چې ځان باندې قانون تطبیقوي دیږي عزت قدر د سرقت نه د ورسره یعنی زه داسې فکر کوم ما دا بار بار وای دي
ما سبا د پارلمان د غړو د ولسمشر تر منځ کوم ټکر مسیل دغه جدا مسله ده زمونږ نن فوکس چې څومره وو پام دی باندې چې هغه څه چې د وکیلانو خونه کیږي هغه د ورستي پښتنې په توګه کم دغه سبب شي چې خلکو ته څنګه ډاډ ورکول شي ځکه خلکو سره لوی تشویش هم دغه دی چې خلک زیاته ویره چې لري د موټرو د کاتارونه چې لوړه ثقیله سره یې ورسره دي شو موټر یې ورسره دي چې هغه په دې اکثره چې دي د پارلمان غړي دي خلکو ته څنګه ډاډ ورکول شي تر څو خلکو سره دغه
ولې دا خبرته چې د اکثریت چې دي پارلمان غړي دي
د خلکو ډېر انتقاد شوی دی که ولایتونو کې دي همدغه
موټر دا کوم سروې دي واجب تاسو وایې یعنی چیرته دا سروې شوې ده چې ولس ډېر بې باوره په مقننه قوا باندې دی
دا یو شمېر خلکو مرکې چې هغوی رسنیو سره کوي دغه مرکو په اساس
تاسو د هغې خلکو اشخاصو افرادو چې په قضایه قوه کې دوسیه لري تاسو د دوی نه پوښتنه کړې ده چې په څومره فساد موجود دی په قضایه قوه کې
په نور ارګانونو کې خلکو شکایتونه شته د فساد په اړه شته مونږ یوازې فوکس دی نن خپل وکیلان چې هغوی قانون جوړوي دوی ولې قانون سرغړوي
مونږ ته نه جوړونکي یو تطبیقونکي او اجرایه قوه ده کله چې زه قانون جوړوم اجرایه قوه یې ځان نه تطبیقوي په نور یې نه تطبیقوي
هغه خو د تطبیق په خاطر باندې تاسو ته د مصوبې کافي را لېږلې ده ابلاغیه چې واده ګارنیزون
څو واره دغه ابلاغیه دوی په ټول دي یعنی څو ورځې تاسو فکر کوئ چې دغه د شو پاکونه په کابل په ولایت کې روانه وي آیا دا قانون ته نه په کابل کې باید تطبیق شي په ټول ولایت کې زکه
دغه مسایل د موټرو د ثقيله وسلو د ګرځولو خطر شته په دې خار کې د نامنې د خلکو ذهنیت به ګډوډولو کې تاثیرات کوي ساس په نظر
زه فکر کوم چې نه زه فکر کوم چې اولس ویده دی اولس دا شان نه ویني اولس تنا ویني خپل وکیل اولس قضایي قوه په مورد کې هیڅ نو نظریات نه لري ویر لري او اولس د حکومت په مورد کې تشویش لري او ویر لري که اولس د حکومت په مورد کې جیک سی کوم خبره وکي بند کیږي ولې زه بیا هم تکرار نه وایم شم که د اولس زما مرکه خوخیږي او کني خوخیږي زه د اولس د خوشحالۍ په خاطر مرکه نه کوم زه د وطن د جوړولو په خاطر مرکه کوم که چیرته رئیس جمهور قانون نقضوي د دنه په پاول قدم کې زورته د نقض د قانون ته ولاړو ولې کچیرته د دې قانون عزت کوي د اساسي قانون عزت کوي د نور نفوذ قوانینو عزت کوي د منګ د ولسی جرګې د مساوبو عزت کوي موږ به په ځان سر په سلوک تطبیق کوو
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د ولسی جرګې لومړي مرستيال همین مرکه واوریده چې وای د ځکه قانون ماتوي چې خپل جمهور رئیس قانون ته درناوی نه لري او د همدې قانون ماتونې لارې غواړي پر ولسمشر فشار راوړي چې قانون په ټولو یو شان عملي کړي دا شان خاغله همین ټینګار کوي چې د ملي امنیت ترسته مصوبه پر ځان نه عملي کوي دا چې اجرایی قوه به دا مصوبه په ټولو عملي کړي او کڅنګ پر روان کمپاین کې به ثابت شي
لمبول غر غرو دا شور نادی خبر بسرو لمبول غر غرو دا شور نادی خبر دا چوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نادی خبر لاد گدر گور رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گور رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر دا چوک چی جنگ جنگل زور نادی خبر دسرو لمبو
زماد کور دوران